د امریکا غږ ډی وی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ زیاتېدو پیښو باندې د پاکستان قومي اسمبلۍ کې بحث شوی او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو ضد احساسات په زیاتېدو دي. د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د اوتمنځیو د احتجاج کوونکو سره مذاکراتو لپاره جرګه اعلان کړې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ویلي افغانستان کې طالبانو یو کال وړاندې واک اختیار اخیستو وروسته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو احترام کولو په لړ کې کړې وعدې ماتې کړې دي. یونیسف وایي افغانستان کې تر درملنې لاندې خوارځواکه ماشومانو شمیر 90% زیات شوی ده. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشې د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2022 د اګست میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 په پاکستان کې 10:00 دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. خبرونه کې تاسو دغه سرټکی واوریدل. په دې اړوند به تاسو لپاره بیلابیل راپورونه لرو چې وار په وار به تاسو سره شریکوونه. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی مهمه ریپورت ولوري ته چې څنګه تاسو واوریدل، په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ زیاتېدو پیښو باندې د پاکستان قومي اسمبلۍ کې بحث تر سره شوی دی او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د غیر قانوني ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه په قومي اسمبلۍ کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو ضد احساسات په زیاتېدو دي. راځئ چې په دې اړوند نور تفصیل او د څېړونکو نظر واورو چې د اسلام آباد څخه په د رابیه پیر په ریپورت کې ده.
په دې ورستیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې د پاکستان قومي اسمبلی کې هم بحث شوی دی. د قبایلي سیمو څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داور تیره ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د راتګ وروسته خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ زیاتوالي ته د قومي اسمبلی پام راړولی. ترهګرۍ په خیبر پښتونخوا کې خبره شوی او خبرداری ورکړی چې دا به ډیر زر ټوله هیواد ونیسي. هغه وویل چې په دې ورستیو کې د پی ټی آی په یو ایم پی برید سوی او د هغه ګڼ شمیر ملګري شهیدان سوي دي. هغه زیاته کړه دغه راز د سوات څخه د پولیسو یو افسر او یو فوجي میجر تښتول سوي دي. محسن داور دا هم ویلي چې د شمالي وزیرستان خلک له تیرو شپږویشت ورځو راهیسې په احتجاج بوخت دي او دوی یوازې د امن او تحفظ غوښتنه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د محسن داور د پښتنو په جواب کې د تحریک طالبانی پاکستان ټی ټی پی سره د خبرو په کامیابی د خوښنی سرګندول سره ویلي،
آج اسی پروونس کے اندر جلوس نکالے جا رہے ہیں طالبان کی جو وہاں پہ موجود کی ہے اس کے خلاف، یہ قومی مسئلہ ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په ضد احساسات په زیاتېدو دي او د دغه صوبې په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د شتون پر ضد احتجاجي مظاهرې سوي. هغه دا د صوبې د مسلې پر ځای قومي مسله وبله. محسن داور د طالبانو په ضد د احتجاج لپاره د پی ټی آی مشرانو باندې سختې نیوکې کړې او ویلي چې د پاکستان د تحریک انصاف پخوانی حکومت په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو هرکلی کړی و. البته محسن داور په ډاګه کړه چې خیبر پښتونخوا خلک به د طالبانو پروجیکټ پالیسي به نه مني او په هر قیمت به یې مقابله وکړي. د هیواد ملت پاله ګوندونه د مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو معامله رابرسیره کوي او د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې تحریک انصاف طالبانو ته بدې ورکړی دي او د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشران د دې هر څه څخه انکاري او د تحریک طالباني پاکستان پر معامله خوله پټه ساتلې وه. البته تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خپله دا خبره منلې وه چې خیبر پښتونخوا کې ټی ټی پی د تحریک انصاف وزیرانو او اسمبلی غړو ته دړکې ورکوي. بل پلو ته کلادم تحریک طالبان پاکستان د یو بیان د لارې په کوز تر کې د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي خان باندې په ورستۍ وسلوالو برید کې لاس لرل رد کړي دي. په عین حال کې د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د افغانستان دپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په اسلام آباد کې د یوې دستوري سره وینا کې ویلي، د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو بریا د دغه ډلې په چلند پورې اړه لري. د محمد صادق د څرګندونې په داسې حال کې سوي چې د کلادم ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خالد خراسانی د روان اګست میاشتې په اوومه نیټه په مبینه توګه په افغانستان کې په یو بمي چاودنه کې وژل سوی و. د تحریک طالبان پاکستان د یو بیان تر مخه عمر خراسانی د ټي ټي پي د هغه ټیم برخه وو چې د پاکستاني چارواکو او قبایلي جرګې سره یې خبرې کړې وې. مطبوعات وایي چې د عمر خراسانی مړینه ښایي د روان کال د جون د میاشتې راهیسې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې روانې خبرې اغیزمنې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
هم په دیارون غړو چې لار شو د یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان منلي چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف وزیرانو او اسمبلی غړو ته تحریک طالبان پاکستان ګواښونه ورکوي. عمران خان ویلی دی چې دوی ویني چې د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پښتونخوا کې فعالیتونه زیات شوي دي او د دوی کسان په نخښه کېږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دغه خبره د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د تیرو څو ورځو راهسې کوي، خو د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشران ترې انکار کوي. راځئ چې نور حال یې د ارشد مومن څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
عمران خان پرون د چهارشنبه په ورځ نوښته مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې ویل، زه حیران یم چې هغه وخت چې ټي ټي پی په اړه وا نو ویل به چې د امریکا په ملګرو بریدونه کوو، نو دلته خو داسې حکومت دی چې هغه آزاد پاکستان غواړي، نو هغه ولې په هدف کوي؟ ما ته په دې کې هم یو سازش ښکاري. څیړونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت دی، خو بیا هم داسې بیان ورکول اخکاری چې عمران خان د دین سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د دې لپاره زه په خپل دا غنم چې عمران خان سیب سنگ ماته سپېلم اویل، هغه هر طریقې سره د هر ماحول نه ځان ته د موجوده صورتحال نه د وته لپاره د فائدې اغستو کوشش کوي، او هغه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې هغه دا ثابت کړي چې هغه مظلوم دی او په هغه باندې هر طرف نه ظلم کیږي، او هغه د مظلومیت دی لپاره ثابت کړي چې خلک دې هغه ته بیا یو ځل ووټ ورکړي او خلک دې هغه سره ودرېږي. خو زما په خیال باندې چې حالات بدلیږي لګیا دي، د عمران خان سیب په دې خبرو باندې عام خلک هم اوس پوهیږي، او دا زما نه ګڼم چې د دې به عمران خان سیب ته دومره فائده وشي څومره چې هغه دینه اغستل غواړي.
عمران خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمې په مټه علاقه کې طالبانو یو پولیس ډي اس پی، یو د پوز میجر او یو سپی يرغمل کړي او بیا یې جرګې ته سپارلی وو. وسلوالو د دغه افسرانو ویډیو هم خوره کړې و. د سوات مټه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان پلارنه علاقه ده. محمود خان تر اوسه پورې په دغه پیخه غلی پاتې دی. په شپږم اګست د خیبر پښتونخوا په دیرزله کې په صوبه کې د واکمنګون پاکستان تحریک انصاف د صوبې اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي په ګاډي ډزې شوې وې. ایم پی ای پکې د نورو کسانو بشمول جوبل شوی او دا غرور اوراره او دوه ساتونکو وجل شوی. پرون د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار برستر محمد علي سیب جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلیو د ټي ټي پی سره مذاکرات روان دي، او ټي ټي پی ورته ویلي چې هغه د ملک لیاقت په پیخه کې لاس نه لري. څیړونکو وایي د عمران خان د ګوند صوبایي حکومت یو خوا د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، او بل خوا عمران خان د طالبانو د اسمبلی غړو ته د دړکو ورکولو بیان ورکوي، په داسې حال چې د عمران خان د پاکستان د اسټابلیشمنت سره تعلقات خراب دي.
نو بیا خو ظاهر خبره ده چې کوم دا صورتحال کراځي نو یو ځل بیا داسې غیر یقیني صورتحال جوړیږي په ادارو باندې به د عوام چې کوم ٹرسٹ دی هغه خرابې دی شي متاثره کېدی شي. دیکھے کئیو طرف تھا بیرسٹر سیف سے بوئی چی مذاکرات روان دی دا فکر اس خبر نشتا او بل طرف تھا عمران خان سے دا وئی چی دا دا غید صوبائی حکومت خلاف سازش تھے.
د عمران خان د بیان وروسته په نوموړي سخت نیوکې پیل شوې چې د ټي ټي پی د دړکو خبرې کړې خو نه په ملک لیاقت او نه په سواد کې د ډي اس پی د زخمی کولو غندنه کړې ده. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
هم زو د سیمی ولوریتا د پاکستان د دفاع وزیر په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځیو قومي جرګې لخوا احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو لپاره اسمبلی د ممبرانو او مشرانو شپږ کسیزه جرګې اعلان کړی دی. دا جرګه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې د تیر وی شو ورځو راهیسې په سیمه کې د اوتمنځیو قومي جرګې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او دا وخت د شمالي وزیرستان په نږدې اته ځایونو کی پرلتونه دوام لري چې پکې د پښتون تحفظ مومنت فعالین مدني او سیاسي کارکونکي او عام ځای خلک ګډون لري. راځي چې په دیاړو نور تفصيل د عدنان بیټنی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو د قومي زرګه په سیمه کې د امن او خلکو د خونیتوب غوښتنه کوي او د تیرو ویشت ورځو راسه احتجاج را فهمته. د دغه احتجاج کوونکو سره څو ځله ځایي انتظامی او پوځي چارواکو مذاکرات کړي خو تر اوسه ناکامه شوي دي. د احتجاج مشران وایي څو پورې چې دوی د پارلمان منتخب استازو عدلیه د بشري حقوقو تنظیمونو قبایلي او سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د امنیت ډاډ نه ورکړل شوی د دوی احتجاج په دفاعم لري. د دفاع وزیر خواجه اسف ویلي د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دغه موضوع خبرې شوي او بیا په حکومتي احتیاط کې شامل پی ډی ایم او اتحادی ګوندونو د غړو جرګه جوړه کړي. دا زرگاو پر میرعلی اور میران شاہ اور پخوانے فاٹا کے امنیت پر ذائقہ بھی.
ہمارے جو قائدین ہیں مختلف پارٹیوں کے پرسوں جائیں گے وہاں پہ اور وہ جا کے ان کی جو ہے وہ دلجوئی کریں گے اور کو ایشورنسز دیں گے تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے.
وہ یلشوی دا درگاو پر دولسم اگست جمعہ پورس پر میرعلی کے دا احتجاج کون کو سروینی پرون دا اتمنزو خامی زرگے اعلان کھڑے وہ سیدوی دا بد امنی سرمخ دی پر احتجاج ناس تھی نشی کولای چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ ولمنسي او اعلان کړو دغه ورځ د تورې ورځ په توګه ولمنسي. پرنده شروع یا چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او ملي جمهوریت غورځنګ ورمشر محسن داوړ په اسمبلی کې ویلي وو دوی په سیمه کې ترهګری خبره کوله. مخکېنی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت سپیکر به پسې مایک بنده فلو خو نن حالات دې حد ته رسېدلي چې په سوار کې طالبانو پولیس افسر او یو پوځي میجر نیولی دی. هغه ویلي دا سشکاري ټوله پښتونخوا طالبانو ته په لاس ورکړی شوې ده. زیادہ کڑے دا دیرنا دا سواد او وزیرستان پر طالب ہاندی.
شمالی وزیرستان میں ایک احتجاج جاری ہے اور ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں امن اور تحفظ دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ بھی سب چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو جن کو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں یہ انہی کے بھائی ہیں. یہ پختونخوا سے پورے پنجاب میں بھی پہلے گا, یہ سندھ میں بھی پہلے گا, یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گا. اور ہم
ہوائی پر افغانستان کے طالبان راغل عمران خان ویل سے پر افغانستان کے خلق و غلامی زنجیروں نے مات کھڑل نو دا دلتا سراغلی پر ڈیورن راوڑی دلی دا دا ہاغو ارونا دھی او دا حالات و پختونخوا کے پاتی نشی دا و پنجاب او سندھ صوبے تا ورسی. دا مسئلہ تر اوسا پورے سنجیدہ رندہ اخستل شوی او دا پالیسی دا بدلول وی دا پختونخوا اولس بدا ونہ منی. خو بیا د دفاع وزیر خواجه اسف ویلی په خیبر پښتونخوا کې د امنیت مسله ده. عمران خان طالبانو هرکلی کړی وو. نن په هغه صبح کې خلک راوځي طالبان د موجودګۍ پر ضد احتجاج کوي. هغه زیاته کړې ده یوازې د خیبر پښتونخوا مسله نه ده, قومي مسله ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر سم دریځ نه دی خپل کړی هغه ویلی په دې حالات دوه ځله دې اسمبلی ته حال حوال وړاندې کړی شوی او چې څه ویل شوي هغه رنګ وشي، داسې نه چې هغوی خپل نظام دلته نافذ کړي. نوموړي ویلي خبرې روانې دي خو خطره ورسره هم سیوا کېر شي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
خپرونه دوام لري او د ملتیا څخه مو مننه کوو چې زموږ سره په خپرونه کې مالیا ساو. دغه خپرونه تر دا مهال زموږ سره وینې. زو د یو بل مهمه ریپورټ ولوري ته چې د اګست په لسمه نیټه چهارشنبې په ماښام یعنی تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ کراچۍ غړو په سهراب ګوټ سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې ده چې احتجاج کوونکو په قبایلي سیمو کې لا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان د بیا فعالیتونو او فعالیتونو او په وزیرستان کې د هدفي وژنو په کلکه غندنه کړې ده. د پی ټی ایم غړو احتجاج د لاري د پښتونخوا وطن په وسایلو د پښتونو حق غوښتلو او د پی ټی ایم قیدي غړو په ګډون د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون مومنت تحفظ مومنت یو مشر علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې دي. راځي چې نور تفصیل یې په دغه راپور کې چې ذوالفقار بیټنی تیار کړی او را لېږلی دی په ګډه سره واورو.
د اگست په لسمه نیټه د چهارشنبې په ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ شمېر غړو په کراچۍ سوراب ګوټ سیمه کې احتجاجي غونډه کړې. مظاهرچیانو په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان غړو د بیا آبادولو او په وزیرستان کې د هدفي وژنو په کلکه غندنه وکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین ویوی ډیوا سره خبرو کې وویل ریاست بیا د پښتنو په وینو کاروبار کولو ته زمینه برابروي او د پښتونخوا وطن وسایل لوټکوي لګیا دي. عموم خبرداری ورکو چې د تیر وخت په پرتله اوس پی ټی ایم وجود کې راغلی او کله به هم ریاست ته د بیا ظلم کولو اجازه ور نه کړي.
که د دې واره هغه ډرامې دوباره شروع شوې دا موږ واضح وایو. دغه لمبې دا غور به د پنجاب جیش کې سوځي، دا به پنډۍ سوځي، دا به پنجاب سوځي او دا پاکستان به د منځ ځي که دا ډرامې شروع شوې. نو موږ وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو. خلک ادارې انټلیجنس ادارې د پاکستان اسټبلیشمنت پر موږ پی ټی ایم دا الزامونه لګي، مګر دا اصل کې دا کار دوی په خپل روان کړی دی. دا پاکستان د ماتې دو بسم الله د چدي شروع کړی ده.
د پی ټی ایم کراچۍ یو شمیر مشرانو په خپلو ویناګانو کې په ریاستي ادارو او عدالتونو غږ وکړو چې پی ټی ایم بندیوان غړو په ګډون د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد جوړې مقدمې ناجایزي او په بدنیتۍ منځ ته راوړل شوې. نور دی انصاف ورکړي او را خوشي کړل دي شي. د پی ٹی ایم د کراچۍ یو مشر قاضی طاهر مسجد ویوی ډیوا سره خبرو کې وویل په قبایلی سیمو کې ترګرو ته ځای ورکول او د بدامنې نوې سپی خپرولو په لړ کې علي وزیر زندان کې ساتل ریاست ته د ګټې وړ ښکاري.
علي وزیر چې د کم نن سبا حالات روان دي، د دې حالات یو ډېر کلک دیوار دی. دغه حکومت نه غواړي چې علي وزیر رها شي. دغه طالبان پروجیکټ بیا راوستل، بیا د سوات او د جنوبی وزیرستان کې بیا خونریزی او بیا یو لړ پیدا کول. د دې اتلس شاهدان صرف په دې باندې ورګړي دي چې دلته زه د آئین او د قانون سربلندی غواړم. نور دغه شی نه غواړم چې دلته کفر دی، دلته مذهب دی، دلته پلانې شي پلانې شي، زه ژوند غواړم.
پی ټی ایم کراچۍ غړو د دغه احتجاج د لارې د شمالي وزیرستان اتمانځي قبیلی احتجاجي پرلت سره د یووالي اعلان وکړو او د افغانستان سره په پوله تورخم او چمن په دروازو د خلکو سره ناروا چلند غندنه وکړه. بلخوا پاکستان ریاست او پوز د پی ټی ایم داوو او تورونو ته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. اوس هم د وړاندې د پاکستان پوز په خوانی ویان په پی ټی ایم تور پورې کړي او چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنه ایجنډي کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وایي د پښتنو واکونو د پاره پورم نه مبارزه کوي. ذوالفقار بیٹنه، ډیوا، کراچۍ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم د نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا صحیح کار صحیح
ده هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاست حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
افغانستان بلکې د نړۍ په حقلا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
د ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې موږ سره دغه خبرونه تاسو وینئ او هیر وې ما چې د اگست په 15 نیټه چې د طالبانو په افغانستان د واکمنۍ یو کال پوره کیږي په دې اړوند بس تاسو لپاره د څو ورځو لپاره دوامداري او ځانګړي خبرونه هم لرو په دې کې بعد افغانانو غوونه د دې ترڅنګ سیډونکې د امریکا لوري کومي پالیسیان چې د طالبانو په وړاندې دی او همدارز د افغانستان او پاکستان اړیکې او نور مهم مسایل باندې به بحثونه کیږي کوم چې د سیمې سره تړاو لري او د خلکو سره تړاو لري. نو هیله لرو چې په دغه پروګرامونو کې هم زموږ سره مل پاتې شي. څنګه چې متاسفول افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي په څو ورځو کې او د یو کال وروسته هم خپل د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافونه دي او دا ورځ تر بل په زیاتی دودي په داسې حال کې چې افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي او په دغه موده کې د نړۍ یو هیواد هم طالبانو حکومت یا طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی د دغه له سبب افغانان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د نن د طالبانو ترمنځ هم اختلافات په زیاتی دودی راځي چې د دې تفصیل واورو په دغه ریپورت کې چې کلسوم کاکړی تاسو ته وړاندې کوي. خو یو وار بیا هم تاسو وایو چې هیروی ما تاسو لپاره موږ بلا بلې ځانګړي خبرونه بلرو او تاسو هیله لرو چې بیا زموږ سره مل پات شي. زو دغه راپور ولوري ته
افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ یو کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د راپورونو تر مخه د دې ډلې ترمنځ خپل منځني اختلافات شتون لري. د تیر حکومت په مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په سر بدنامه طالبانو دا ځلې ژمنه کړې چې پکې بدلون راغلی. خو نړۍ دوی د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد یا تر وسه په رسمیت نه دی پیژندلې.
اولا دا خبر از صحیح نده چی ده طالبان و پمیس که مختلف دریزونه ده. ده اسلامی امارت دریز طول بلکل یو دی او بلکل واضح ده. دریز داده چی موش پنور ملکونه که ده هوگوی پا شخصی امور که مداخله نکوه. هر ملک زان تخپل نظام داری پا خپل خواش نظام حال ده قیم کرده.
په ظاهر ځینی بدلونونه لیدل کیږي. طالبان ټکنالوژي کاروي. په تیر حکومت کې پټي وی پابندي وه، خو دا حکومت کې افغانان د انټرنیټ او سوشل میډیا ته لاسرسی لري. په پرایمری کچا د انجنونو سکولونو ته د تګ اجازه ده او ځینې شزینه خبریالانې طالبانو مرکې کوي. په 1990 کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې دا مهال ټول تصور هم نسو کېدلی.
موږ خو دلته نه وینو چې د خلکو په غوښتنو کم تغیر راغلی. مخکې دا خلک مسلمانان او حس مسلمانان دي. د اسلام په دایره کې ټوله غواړي چې خپل ژوند وکړي. دا اصلا د نړۍ په خواهشات کې تغیرات راغلي دي چې مخکې د 40 کالو په دوران کې نړۍ په خاص ډول امریکا او یا د هغوی تلوالې دا غوښتل چې افغانان خپل یو مستعمره جوړ کړي، بس تر اشغال لاندې راولي. په داسې حالت کې افغانانو چې 40 کاله مخته غوښتنې اوس مې هغه غوښتنې دي، ضرورتونه هغه ضرورتونه دي.
خو ځینې بدلونونه طالبان د خپلې نظریې خلاف ګڼي چې دا د غربي هیوادونو ته تسلیمېدل دي. د طالبانو د افغانستان ته د راتګ سره ملک د اقتصادي چیلنجونو سره مخ شوی. امریکا او اتحادیان په افغانستان کې د 40 کالو د وتلو وروسته د افغانستان په بیلیونونو ډالرو اساسې منجمد کړي او طالبانو ځای د اصلاحاتو غوښتنه کړي. د طالبانو د اصلاحاتو وړتیا او دا چې دوی بدلون پکې راغلي سیړونکې ګړي چې طالبان دا د یو موقع په توګه ورته ګوري.
طالبان نور نړۍ ته ګوري او ځان د ګټونکو په حیث خودل غواړي. دوی دا هم غواړي چې نړۍ ورته د پخوا په پرتله د بدل شو طالبانو په شانو ګوري، خو داسې نه ده، ځکه موږ په ځینو ځایونو کې نوي مثالونه ګورو خو زیاتره سیزونه د پخوا په شان دي، هیڅ هم نه دي بدل شوي.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده په کندهار کې مذهبي علماو او د جنګیالانو ته د شریعت لاندې قانون نافذولو ویلي. افغانان هغه مهال حیرانه پاتې شول چې کله د مارچ په میاشت کې حبت الله اخوند د انجنونو د سکول د پرانستلو د تعلیم وزارت پریکړه رد کړه. ځینې څېړونکي ګړي د انجنونو د حکومت په اړه د بدلونونو ته د غربي هیوادونو ته د تسلیمېدلو په معنا لیدل کېږي. د طالبانو د ستر مشر د شورا غړي عبدالهادي حامد وایي احبت الله اخوند ټولې فیصلې د شریعت او دین په بنیاد کړي.
دی ډیر عمیق خبره اوري، هر څومره خبره چې د مزاج مخالفي، هر څومره اوږده وي، قطعا چاته نه وایي چې بس سپورسون. تر هغه وخت چې هغه ویونکی خبره ټوله ورته خلاصه نه کړي، خبره ډیره دقیقه اوري. نو تر هغه ځای چې زه پوهېږم د کڅه فیصلې کړي هغه به د رائے نه، هغه به د علماء رائے دي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په لاندنی کچا په دې اساس دودي. د پاکستان په لویدیز کې د طالبانو یو غړی د نوم نه شغلو په شرط اي اف پي خبري ادارې ته ویلي چې طالبانو ته په وخت معاش نه ملاويږي، دوی خوشاله نه دي. یو بل طالب ویلي ډیرای خپل کلو ته تللی او ډیرای پاکستان ته د نور کار روزګار لپاره راغلي. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یوار بیا هم زود افغانستان ولوري تر چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ ویلي دی افغانستان کې د طالبانو یو کال وړاندې واک اخیستو وروسته د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو احترام کولو لپاره کړي یو شمیر وادي ماتي کړي دي او دا یې سرته نه دی رسولي. هیومن رائټس واچ ویلي چې تیر کال د اگست په 15 نیټه د کابل قبضه کولو وروسته طالب چارواکو د میرمنو یا د ښځو او جنکیو په
حقونو باندې سخت بندیزونه لګولی دي. همدارز رسنۍ یې غلي کړی دي او خپل مخالفین یې په بندیخانو کې چولی دي او په هغه یې ظلمونه کړی. راځي چې نور تفصیل یې د وقار احمد څخه په دغه راپور کې واورو.
د هیومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویلي شوی چې د افغانستان سویلي ولایت غزنی کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د میرمنو ستونزې زیات شوې چې پکې د کابل سکوت وروسته د تعلیم، صحت او روزګار په مت کې د میرمنو د حقوقو سرغړونې هم شوې دي.
افغانستان کې هغه میرمنې زیات اغیزمن شوي چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کولو خپل فامیل ساتل. د طالبانو واک نه پس د دې میرمنو سره د دې فامیل هم اغیزمن شوي.
افغان میرمنې وای مونږ اوس د خپل فامیل د ساتنې جوګه نه یو پاتې. وای د طالبانو د واکمنې وړاندې به مونږ په خلاص مټ کار روزګار کولو. د بشري حقوقو د سار ادارې په دغه رپورت کې ویل شوی چې طالبانو په جنکو د شپږم ټولګي نه بره په تعلیم بندیز پورې کړې دي او په دینی زده کړو ډیر پام ورکول کیږي. د رپورت تر مخه دغه سیړنه کې چې د سومره میرمنو نه پښتنې شوي چې وړاندې به نوکرۍ کولې دا محل بے روزگار دی.
ما به په افغانستان کې نوکری کوله او خپل پوره فامیل به میساتلو. ولې چې زمونږ په کور کې نارینه نشته. خو اوس د طالبانو واک پس مونږ ډیر مشکلات لرو او حالات داسې شو چې اوس مونږ ته خپل ځان ساتل هم ګران دی.
افغان میرمنې وای اوس ګزران ګران شوی دی ځکه چې ډیر داسې کورنۍ دي چې کورونو کې نارینه نه لري او ډیر د کډاو سره مخ دي.
که د افغانستان حالات هم داسې روان وي نو هلته د میرمنو ستونزې به نورې هم سیوا شي او د افغانستان د وضعیت د ښکېدو هیڅ امکان نشته.
د بشري حقوقو د سار ادارې دغه رپورت کې په ډاګه شوې ده چې په افغانستان کې واکمن طالبانو په میرمنو ډیر بندیزونه لګولي. د اغې نه په ازادانه توګه د خبرې حق تروړل شوی چې له عمله ډیر خزې د زهنی رنځونو سره مخ دي. طالبان دریز لري چې د اسلام په چوکاټ کې د نننې نه یوازې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړې ده بلکې د شریعت لورې ورکړې شوی حکومت هم منلي.
او بیا هم تاسو ته په خبرونه کې هر کله ویو د ملتیا څخه مننه او د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو چې غواړو ساسره په خبرونه کې شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ لپاره چې کوم اداره ده یونیسف هغه ویلي دي چې د 2021 کال د جون څخه بیا د 2022 میلادي کال تر جون میاشت پورې په خوارزواکۍ اخته تر درملنې لاندې ماشومانو شمیره دوه برابره زیاته شوې ده چې 90% ویل کیږي زیاتر شوې ده. راځئ چې دغه تفصیل یې ټول واورو په دغه ریپورت کې چې زموږ همکار نوشروان قلندر ساسو لپاره تیار کړی دی.
د کابل پر وختون کې د خوارزواکې یا د خوراک د کمی سره مخ لوی شمیره ماشومان داخل دي. ډاکټران وایي چې هسپتال کې سلویخت بیډونه دي او ټول ډک دي. د دې ماشومانو میندې او پلاران د غربت له وجې دوی ته خوراک نشي پوره کولې.
خیلی ناراحت سم کولم.
موږ ټول ډیر پریشان یو. د دې ماشوم پلار او خوندې هم ډیر زیات خفه دي. پلار یې وایي د کار لپاره ایران ته تلو ته هم تیار دی ځکه چې د دوایانو او د شودو اخستو وس هم نه لري. هغه وایي چې زوی د سترګو په مخ کې مري خو دی بے وسه دی او څه هم نسی کولای.
افغانستان کې په ماشومانو کې د خوراک د کمی ستونزه د ډیره وخت راهیسی را روانه ده. یونیسف وایي د طالبانو په واک کې حالات نور بدتر شوي. د اقتصادي بدحالۍ له وجې په میلیونونو خلکو سره خوراک نشته. امریکا او نور هیوادونو افغان حکومت ته ورکړې کېدونکې مرستې بندې کړي. د صحت کارپوهان وایي مالی او انساني کړکېچ د غربت وضعیت نور خرابولی شي.
دا یو حقیقت دی چې زمونږ په هیواد کې غربت او بد وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. همدا وجه ده چې د خوراک د کمی سره د مخ ناروغانو شمیر ښه زیات دی. زه نړیوالې ورورولۍ ته خواست کوم چې د غریبو خلکو او په خاصه توګه د هغه خلکو مرستې دې وکړي چې د خوراک د کمی د ناروغو سره مخ دي.
د افغان طالبانو لخوا د جینکو په تعلیمو د ښځو په حقونو د بندیزونو له وجې نړیواله ورورولۍ د طالبانو حکومت نه تسلیموي او د ارباو ډالرو شتمنو کنګل کولو په سبب په دغه هیواد کې معاشي بحران جوړ شوی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په ښځو د بندیزونو تګلاره طالب مشران جوړوي، خو دغه چارواکي بیا په دې اړه د نور څه ویلو نه ډډه کوي. د طالبانو مشران وایي ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یونیسف په خپل رپورټ کې ویلي دي روان کال د 50 کالونو کم عمره 1,00,000 ماشومان د خوار ځواکې یا د خوراک د کمی له وجې اغیزمنه کیدی شي.
په دې کې څه شک نشته چې په تیر یو کال کې د هغه ماشومانو شمیره دوه برخې زیاته شوې ده چې د خوراک د کمی ناروغو سره مخ دي. زه په دې کې څه کمی نه وینم، بلکې دا حالات به نور هم خرابیږي.
یونیسف د خوار ځواکې د ستونزې په اړه دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې د صحت نړیوالې ادارې تیر ورځ ویلي د شری، کانګو او ډینګي په ناروغو کې زیاتوالی نور هم اندېښمن کړی دی. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زتا ستورو کتن کو تایو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مازورتیانه اوساتي.
ریبی اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوریزو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې د صحت محکمې د شمیرو لمخه سباندې یو اونۍ کې د هیزې ناروغي د خوریدو لامل څلويخت تنان ناروغه شوې ده او درې کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی. محکمې د اگست په لسمه یو ریپورت کې ویلي و چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیزې د مشکوکو ناروغانو شمیر 309 کسانو ته رسیدلی دی چې پکې 10 کسان یې د محل په روغتونونو کې داخل شوې دي. راځي چې نور تفصیل یې د پیښور څخه د عبدالرزاق په دغه راپور کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د هیزې رنز روستر بلې تیزی سره خوريږي او ګڼ شمیر خلک یې ناروغه کړي دي. د صحت صوبایي محکمې د اگست په لسمه خپل یو رپورت کې ویلي چې د صوبې په کچا تیرو سلیر شو ګڼټو دوران د هیزې 309 مشکوکې پیخي ریکارډ شوي چې پکې 10 ناروغان په هسپتالونو کې داخل دي.
یو لس 15 ورځې وړاندې د تلو ملتم برته مسله راغلی و، غاړه راته خرابې ده او دس مکېده. بیا یو ډاکټر سره مې چې کوم دی رابطه وکړو نو هغې سره بیا زه گزاره وکړه، ډراپ ما به وخېژو بیا ٹھیک شما. دلته چرالو ډیره ګرمي ده نو زاګه په وجه باندې بیا هم چې کوم دی نو هغه مسله راته بیا رااله.
د محکمې د رپورټ تر مخه دغه دوران په بردیر کې د هیزې سلور کم اتیا مشکوکې پیخي مخې ته راغلي او دیار لستنان په هسپتالونو کې داخل دي. رپورټ زیاتوي په ملکنډ کې د هیزې غیر مصدقه درې کم سلويخت کې سونه ریکارډ شوي او شپاړستنانو علاج په هسپتالونو کې دوام لري. هم دغه شان په سوابي ضلع کې 55 او په سوات کې د هیزې یو کم 50 مشکوکې پیخي رپورټ شوي دي.
په شکل کې اوس ډیر زیات باران او شل دي سیلابونه راغلو به ورځي کې نو دا د چې هغه چې سمره وبوي غندو به هغه صفا وبول ک کویانو ریسورسز یا چې کم صفا وب پایپونه او سیپجو نو هغه کې مکس شول نو دین خلکو تلک ډیر زیاته غشبل یو داده پکې چې صفای لکه مونږ یو کست مثال ولګید هزا هغه صفای خیال نه ساتي. مثال هغه وجود غندې غلا سونه غندې سیدغه کپڑے غندې نو غینه بیا بلتا چې کم دی لګي
د صحت چارو پوهان وایي چې د هیزې له عمله په وجود کې د اوبو او د نمکیاتو د کمی له عمله د انسان د ګردو خرابېدو او په بې هوشۍ کې د تلو اندېښنه زیاتوي.
چې تا ته ولګي نو ته د اوبو خیال نه وساتې او ته نمکیاتو خیال نه وساتې نو هر کس چې کوم دی هغه خرابول شي او مرګ ته بوتلی شي. بنیادی علاج یې همدا دی لکه اول علاج یې همدا دی چې موږ لکه د اوبو د نمکیاتو خیال وساتو. مثال یو کس او آر ایس نشي هغه کولی نو بس صفا اوبه هغې کې مالګه لږ چینی او نیمبو دا پکې اچول او دا بار بار اسکل چې وجود کې دا کمی نشي را.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه تیرې سه باندې یوه اونۍ کې څلوېښت تنان د هیزې د رنځ نه ناروغه شوي چې پکې درې تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د محکمې چارواکي وایي چې د صوبې متاثره شوو سیمو کې د روغتیا د چارو پوهان د خلکو معاینه کوي او هغې ته د هیزې د علاج لپاره ویړیا داروګان ورکوي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوه نیوز پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
فراونه لا دوام لري. د سیمې او نړۍ په تړاو نور مهمه ریپورټونه هم لرو چې تاسو سره وار په وار شامل وو. هله لرو چې را سره په خبرونه کې مل وسی او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د ډي وي د فیسبوک پاڼه باندې هم وګورئ او په همداراز په ویب پاڼه باندې هم لیدل شئ. زو دا محل د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د پشکال طوفاني بارانونو په لویه کچه باندې مالی او ځاني تلفات اړولې دي، خو د دې ترڅنګ په لکونو یې کړه ځمکه ولاړه فصلونو ته هم زیان رسول شوی دی او رسیدلی دی او د دې وجه دا وخت په تازه میوو او سبزیانو فصل کمیدو لکه بله په مارکیټ کې قیمتونه هم ډیر لوړ تللي دي. راځئ چې ټول تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په پاکستان کې روان توپانی په شکل برانو څخه راغلي سیلابونو د بلوچستان ایالت په مختلفو سیمو کې په مزګه چاو دي کړی دي. په کیلومتر اوږدې دغه چاو دو په زیات شمیر کورونه زیانمن کړی دي. د بلوچستان یونیورسيټي د جیولوجي څانګې په خوانی مشر ډاکټر دین محمد کاکړ ویډیو ته وویل چې نوشکی مستون کوټه کلاسي پلا اپشن او کلاودلا کې د مزه کوچاو دغه پیښه مخته راغلی دي.
یعنی تور د لکو کلو چې کوم لاندې د وبو زیر مې هغه مش ډیر غټ والیم وبره استلې دي. دغه په وجه باندې د لاندې چې کوم خالي ځای پاتې شو د دمزه کې وزن پر هغه باندې راغلی او د غمزه کې د واټر لیول پرې پرسیوي دي. نو دا استا استا سبسیدنس کې لاندې کښنی سنکینګ کوي.
خو صوبایي حکومت او نه په بیړني حالاتو کې د انتظام لپاره ادارې یا اپیډمیا په بلوچستان کې د مزکو د چاو دو پر دغه پیښو باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. بیا هم د اپیډمیا د بیان څخه د دغه چاو دو په حق معلومات اخستلو او د متاثر خلکو د بیا بالی د لپاره اقدامات کولو په حق له دیوار رابطه نیولو هڅه وکي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. درې کال وړاندې د سلپشن او د کلاودلا ترمنس کلی ورمزي کلی لمړان کلی جو کلکی د مزکو چاو دو پیښو مخته راغلي وي. قوس د سیمې یو عادی کس رشید الله وای سپوسنی په شکل برانونو کې دغه دمځکی چاو دي نور سیمه ته وزغی دي.
په پانی برانونو سو نو دغه سبیا دمځکی کم سه کم د 600 کیلومتر پرې په کلی لمړانه کې دمځکی پریس ولی نو دغه زیانونه ورسېدل. کورونه ډیر متاثر دي. دا وخت 1500 کور مش درته پراته یو ډیر په وام کې ګرد د باندې پراته یو بیرېجو مش د حکومت صدا مطالبه کوو خاص کو چې د دې زمش غم خوړي د دې کورو د دې شګاب.
د زلک لاودلا مرستيال کمشنر منیر احمد کاکړ وډی وته وویل چې دغه دمځکی چاو دي دومره جوړی دي په خاورو هم نه ډکیږي. خو زیانمنو کورونو ته مالی مرستو ورکولو د پاره وسوبای حکومت رپورټ لیږلی دی. ډاکټر دین محمد کاکړ هم سپکلی لمړان کلاودلا کې د مزیک لاندې بلونه معلومول د پاره جدید اله ولګول. په دغه محل یو ویل سپکو مسیمو کې د مزیک چاو د سوي دي هغه منطقي بیا د وسیدو د پاره موضوع نه دي. په ولني معلومات کې دا معلومه سوي ده چې دغه د مزیکو د چاو د جوړتیا د مزیک لاندې د اوبو سطحې پورې ده. کله چې هم سیلابي اوبو په دغه چاو د کې داخل سي د دې پراختیا نور زیات سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډیو سره اوسئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري د ملتیات څخه مو مننه کوو او یو واری بیا هم تاسو بیا یو د بلوچستان صوبې بلوري ته چیرې چې د مسون په سیمه کې پر عیسائی لګکانو باندې بریج شوی وو او د دې غندنه شوی ده د پښتون اس اف د زکوونکو د وژن غندنه هم کړی ده او د دغه پیښو د پلټنو کمیشن غوښتنه کړې ده او د پولیسو له مشر څخه یې د ریپورت او د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. نو راځئ چې نور تفصیل یې د کوټې څخه د حمید سمسور په دغه ریپورت کې واورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر بابر مسخیل په مشرۍ کې پیل شوه. په غونډه کې د مخالفې ډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصرلا زیری د اسمبلی پر توجه دلاو نوټس باندې په مستون شار کې د ناصرګند وسلوالو لوري پر عیسایانو باندې د ډزو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې قاتلان دی ونیول سي او د قانون و منګولو ته دی وسپارل سي.
کریسچن کمیونټي کې کالونی میں جا کر کے
د عیسایانو استوګنی ځای کالونی ته ورغلل. ترهګرو په ښکارا باندې ډزې وکړي. په کوم کې چې سلور بی ګنا ماشومان او یو کس جوبل شول. بیا دغه کس په روختون کې سا ورکا. د پیخي مسولیت دایش په سر اخستی وو.
د اسمبلی نور غړو هم پر عیسایانو باندې خوشنۍ څرګنده کړله او وی ویل چې لا اړه لرونکو انتظامی چارواکو زخه دی رپورت طلب کړل سي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي وزیر انجنیر زمرک بیا د کوټ شار پر وایټ سړک باندې د پښتون سټوډنټ فیډریشن سره اړه لرونکي د شمشاد کاکړ د وژنې په حق لباندې ویل چې تر اوسه پورې د دغې پیښې علت نه دی په ګوته سوی. پر دغه پیښه باندې د جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکي عبدالواحد صدیقی وویل د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي د پولیسو له لوري په ډېره بې دردي سره وژل سوی دی. د ګډو پلټونو کمیسون د جوړولو غشتنه هم وکړله.
شمشاد کاکر کو جس بے معنی انداز به شهید کیا گیا ہے.
شمشاد کاکر چې په بے دردی سره وجل شو ترننه چې کومه پلټنی شوی دی له هغه څخه کورنۍ او مونږ مطمئن نه یو. ترننه پورې کمیشن نه دی جوړ شوی او بشپړ رپورت دی اسمبلی ته وړاندې کړل شي.
د بلوچستان اسمبلی غړ وویل چې د موجوده امنیتي وضعیت له کبله خلک خوندي نه دي لکن له وسلوالو څخه د پښتون څوک نسته. لمرستیال سپیکر زخه غوښتنه وکړه چې په ټولو ضلعو کې دي له چارواکو څخه راپورټ راوغوښتل سي څومره امنیتي عسکر دي او د خلکو د تحفظ لپاره څومره ګمارل سوي دي او څومره لیویز دي او چیرې کار کوي. مرستیال سپیکر بابر مسخیل د پولیسو له انسپکټر جنرال څخه راپورټ طلب کړی. سرکند دیوی چې د بلوچستان پونتون د کیمستری د څنګه د بی اس د اخري سیمسترز د کوونکی شمشاد کاکړ د تیر میاشت پر وستمه باندې پر وایټ سړک باندې ل بنظیر پلسره د سمارټ پولیس سټیشن د پولیسو د یو اسکر لوري وژل سو. پولیس د ریزلری چې دوی پر بل موټرسایکل باندې را روان د موبایل یو غل وشتي چې مرمۍ پر د باندې ولګیدله. خود دوی کورنۍ دغه د ریز رات کړی دی. په اسمبلی کې د کورونو چارو سلاکار موجود نو حمله دې کبله جواب نه وایي. د مخالف ډلو غړو بایکاټ وکړي. په بلوچستان کې امنیتي وضع کړکېچنه ده. بیا هم حکومت په تیرو وختو کې ویل دي چې دوی د امنیتي وضع د ښه کولو لپاره عملی ګامونه اخیستي دي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
د ریوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د تیرې اونۍ راهسې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وژنې په اړوند چې په کابل کې د امریکا په یو ډرون کې ووژل شو په رسنیو باندې بیلابیل بحثونه کیږي. په همدې اړوند یو مقاله راغلې ده او دغه مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړی ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې په دغه مقاله کې په کومې موضوع او څه بحثونه روان دي.
د امریکې په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې د نامتو خبریال روپرت سٹون یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا د ایمن الزواهری په وجلو کې د امریکې خاموش عملګری پاکستان د امریکې امداد کړی دی. روپرت سٹون د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دی چې افغانستان نه د وتو وروسته امریکا د پخوانو وختونو نه زیاته د پاکستان محتاج شوی ده. صدر بایدن د ایمن الزواهری د قتلېدو د اعلان کولو په وخت د په دې معاملې کې د امریکې د اتحاد یانو او د ملګرو ملکونو امریکای سره په منډه کولو د دوی ستاینه کړې ده. صدر بایدن اگر که د خپلو اتحادیانو نمونه وانه خستل خدا ښکاره خبره ده چې د ایمن الزواهری د مخینه په لری کولو کې پاکستان هم خپل منډه کړې ده، ځکه چې پاکستان د افغانستان په ټول جنگ کې امریکای سره قسمه قسم لانجی کړې دي، خو بیا هم امریکای سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې تر ننه پورې خټینګ ولاړ دی. مضمون نگار لیکي، پاکستان اگر که د ایمن الزواهری په وجنه کې د امریکای د لاس امداد کولو نه انکاری دی، خو پاکستان تیرو وختونو کې هم تل د سی آی اے په ډرون حملو کې د څه قسمه کردار لوبولو نه انکار کړی و. دی نیشنل انټرست لیکي چې د ایمن الزواهری په وجنه کې د پاکستان امریکای سره د لاس امداد کولو یو شمیر وجوهات دي. په دې لړ کې امریکای سره د پاکستان لومبی امداد د مخبره د معلوماتو د ورکولو دی. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته افغانستان کې امریکای سره د مخبره د معلوماتو حاصلولو هیڅ وسیله پاتې نشوه. همدغه وجه ده چې امریکا د مخبره د معلوماتو د پاره د مقامی ملګرو محتاج ده. په دې مقامی ملګرو کې یو د پاکستان د مخبره مشهوره خو بدنامه اداره ایسای هم شامل ده. امریکی د افغانستان په معامله کې ایسای سره تر ډیری مودې پورې شریک کار کړی دی. تیر کال د غربي ملکونو د فوجونو افغانستان نه د وتو سم دستی پس د برتانیې او د امریکې د مخبره د ادارو مشران په تاده سره اسلام آباد ته لاړل او پاکستان ته سیمه کې د مخبره په معلوماتو ورکولو کې د پاکستان کردار په ګوته کو. په دې لړ کې د ایسای مشر هم تیر مای کې واشنگتن ته تللی وو او د امریکې خپل همسنګ سره ملاقاتونه کړي وو. دینه علاوه د پاکستان د فوج سپهسالار جنرل قمر جاوید باجوا د ایمن الزواهری د قتل نه لږ وړاندې د امریکې د مرکزی فوجي کمان کمانډر جنرل مایکل ایرک سره خبرې کړې وي او د امریکې نائب خارجه وزیر وینډی شرمن ته په ټلیفون خواست کړی و چې آی ایم ایف نه ورلا مالی امداد اخیستو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. مضمون نگار لیکي چې دا ټول هر څه دا شکونه را پیدا کوي چې امریکا او پاکستان یو بل سره بیا غوګونه جنگولي دي او په اختلافي معاملو یې صلاح یو کړی ده. د ایمن الزواهری په وجنه کې د پاکستان د ممکنه لاس درلودو دویمه وجه د پاکستان جغرافیایي حیثیت ته. امریکا سره د قطر په خپل اړه کې خډیر تیر ډرون تیار ولاړ دي، خو د قطر نه افغانستان ته ډرون لیږل امریکا د پاره ممکن نه ده. امریکا د پاره افغانستان ته د خپل ډرون نه نوښتو نږدې لار پاکستان دی. مضمون نگار روپرت سٹون خپل مضمون کې جاتے چې ایران نه د امریکای ډرون الوتل ناممکنه ده. هر کله چې قرغیزستان د روس د فشار له سبب خپل خاورې نه د امریکاني ډرون د الوتو اجازت نه دی ورکړي، پاتې شو سیمه کې پاکستان نو د پاکستان ځان ته دراماتولو لپاره امریکای اسلام آباد کې خپل نوی سفیر الګولو او خپل خصوصي استاد دلاور سیدی د پاکستان په دوره الګولو چاچی د پاکستان په خپل کامیاب دوره ډیره خوشحالي ښکارا کړی و. دین علاوه د پاکستان فوجي قیادت هم د عمران خان د لریکولو وروسته امریکای سره د تعلقاتو خوګولو کوششونه شروع کړي دي. روپرت سٹون د نېشنل انټرست کې خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړي دي چې پاکستان خو د ایمن الزواهری په وجنه کې خپل کردار نه تسلیمي، خدا سوک نه مني. دی واقعي عمران خان سیاسي تور ډیر مضبوط کړي دي، ځکه چې عمران خان د شروعنه د امریکای په فوجي عملیاتو کې د پاکستان د ککړېدو سخت مخالف دي.
د دیو سره اوسئ. د امریکا غږ دی وی خبری خبرونه ده او زو د یو بل روسی ریپورټر ولوري ته چې مطبوعاتي ریپورټونه وایي احتمال دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې قرض پروګرام د بیرته فعالولو او د ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یو وړوکی بجټ راوړي. ورسپانه د نیوز په خبر کې د اعلی حکومتي سرچینو د قول لیکلي دی چې حکومت قومي خزانې ته د 13 ارب روپیو راوړلو لپاره د صدارتي حکمنامې د لارې په بیلابیلو څانګو کې اضافي ټکسونه لګوي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه ارشد حسین ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د سرکاري سرچینو د خلوی لیکي چې حکومت د 13 ارب روپو د راغونډولو لپاره د آرډیننس د لارې د اضافي ټیکسونو لګولو پریکړه کړې او د ورځپاڼې تر مخه اتحادي حکومت د عالمی مالیاتي ادارې IMF د مطمئنولو لپاره په بیلابیلو څانګو کې په اضافي ټیکسونو لګولو غور کوي او امکان ښودل کېږي چې حکومت به په سیګریټو د تماکو په پاڼو او په کیمیایي سره باندې نور ټیکسونه لګوي. خو دی نیوز ورځپاڼه د نورو سرکاري سرچینو د خلوی لیکي چې حکومت په کیمیایي سره د ټیکس زیاتولو خیال نه پشا شوی او د دې مقصد لپاره د صدارتي حکمنامې د لارې د سیګریټو او د تماکو د پاڼو په پروسیسنګ د محصول کچه زیاتولو باندې غور کوي. د پاکستان د حکومت او عالمی مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام د بحالې لپاره 13 میاشتې سټاپ په کچه لوزنامه لاسلیک شوی و او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل هیله خودلې چې د اگست په پای کې به د IMF بورډ د پاکستان لپاره د قرض پروګرام د بحالې منظوری ورکړي. د دې نیوز ورسپانې خبريال او د دې خبر ورکوونکي مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډي وسر خبرو کې وای چې حکومت د IMF د زنخکار پروګرام د بحالې لپاره په وړو کې بجټ راوړلو مجبور شوه.
اگر و ریونیو کو
معاف کوي نو دغه پیسو د راغونډولو لپاره به متبادل لاري ګوري او حکومت دا وړو کې بجټ هم د IMF د شرطونو پر وړاندې کراولي. د نیوز ورسپانې د یو اعلی حکومتي چارواکي د خپل لیکي چې حکومت په اصولي توګه د فدرل اکسایز ته پشره کې د اضافه د لارې د تماکو د سانګې څخه د 12 ارب روپو او بیا ورسره د تماکو د پاڼو په پروسیسنګ د ویډهولډینګ ټیکس د لارې د نورو شپږ ارب روپو تر لاسه کولو باندې غور کوي. د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډی وتوي د روان مالی کال د بجټ راتو لګموده شوی او حکومت چې اوس وړو کې بجټ راوړل غواړي نو دا به مناسب نوي او کیږي بداسي چې حکومت به دا خبره د IMF د بورډ په وړاندې کړي او مال دی چې د IMF د پروګرام بحالی به یو ځل بیا د زنخ کار کیږي. هغه وایي د پاکستان حکومت چې د هیواد مالدار طبقه ته کم بشمیره مراد ورکوي د هغه د بیرته اغستلو وخت را رسیدلې.
د شمار مراد آج کې جی ڈی پی کو دیکھتے ہوئے یہ مراد 4400 ارب کے ہیں. روپے میں 4400 ارب یعنی کہ تقریباً 20 ارب ڈالر.
دی وای دا 10 ارب ڈالر جوړیږي چې حکومت هر کال د هیواد شتمنې طبقې ته ورکوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې اتحادي حکومت په وړو دکاندارانو لګول شوی د نږدې 1.5 ارب روپو د ټیکس په معاف کولو رضا شوی. دا ټیکس به د بجلی د بل د لارې اغستل کېدو.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او په دې هیله چې تاسو دغه معلومات ترلاسه کړي ریپورټونه مو لیدلي وي. د دې خبرونه قربانه ز منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو شعیب زاده. هغه اوس تاسو ښه ډیره زیاته مننه کوو او په دې هیله چې په نورو پروګرامونو کې هم زموږ سره مل پاتې شي او زموږ پروګرامونه او لیکنې او ویډیوګانې د فیسبوک د لارې د ویب پاڼې او د یوټیوب چینل د لارې وګورئ او ووینئ. نو ستاسو څخه اجازه ته تاسو ته ښې شېبې غواړو. تاسو ښه وغواړو. د الله په امان.